په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر نجونو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې مظاهره وکړه. خو د طالبانو چارواکي وایي د نجونو لپاره د ښه چاپېریال په برابرولو کار کوي.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې اوازه رد کړې چې ګواکې د افغان ځواکونو وسلې او تجهیزات په لویو موټرونو کې پاکستان ته انتقالیږي.
وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کوم یو ډګان چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت وي او یا کومې بلې پیښې پورې اړه لري.
د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اند وی لکله چې طالبان واکمن شوی په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوې دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډیر یو ځلاند او اوس د غچار یو څه کمزوري شوې دي.
مخکې له دې چې راپورونه ته مخکې کړو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي ولستان زده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنی لک تر لګه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. یک شنبه په کابل ښار کې لزګونه خزو مظاهره وکړه. او په افغانستان کې د یونیسف استازولي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لک تر لګه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. چا لا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد کې یوې چاودنې لک تر لګه 3 کسان وژلي وو. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعال دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤول بلل کیږي. یک شنبه په کابل ښار کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خوال رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په ورستیو کې د خزو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې او د خپل سرپرستی کابینې د وزارتونو لړلې د خزو چارو وزارت لری کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونو پارولې لشپګم ټولګي پرته پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانستل دي. د کابل ښاروالي وایي له ځینو برخو پرته ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې په کور کېني. د کابل سرپرست ښاروال حمدالله نعماني په خپل لومړني کانفرنس کې دا خبره وکړه.
بازار کې زنانه تشنابونه دي، هغه کار هنر نشي کولای. هغه راځي، هغه د اجرانو په صفت باندې راځي، هغه هم کار کوي. په ناحیو کې یا په مرکز کې ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دې مماثل بل قدر نه لرو. هغه هم راځي، ډیزاین په برخه کې شته، ساختمان په برخه کې شته، الکترونیک په برخه کې شته، هغه هم راځي کار کوي.
نومانی وویل د ښاروالۍ له نږدې 3000 کارکوونکو په تشکیل کې 80% ښځې شاملې دي، خو اوس چې اکثره په کور کې نول شوي ماشونه یې حواله دي. یوازې په ښاروالۍ نه بلکې د راپورونو له مخې له روغتیا، لوړو زده کړو او پوهنې پرته په ګڼو نورو دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو برخلیک نه دی معلوم او اکثر یې له دندو کورونو ته ستنې کړای شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ شمېرې د اندېښنې وړ لوړې شوې دي. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمېر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لا له خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نیو دیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نور مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبري کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیر شپه په درې ورځنی سفر نوی دیلی ته ورسید. شاهزاده سعود به سبا تر دې چې مخکې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودی سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. د پاکستان په شمال غرب کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتندوی پولیس د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خالد سهیل رسنوی ته ویلي چې برید د کوهارت په یو کلی کې شوی دی. د کمپاین کارکونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو یوازې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د دې پیښې په اړه باندې تحقیقات پیل کړي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې تر دې د پاکستان طالبانو ډله او همدارنګه القاعده شبکه په واکسیناتورانو او د واکسیناسیون په کمپاین باندې په بریدونو باندې تورنه شوې ده. او د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم نن له بنگلاديش یو ورځنی لوبه وګټله. افغان ټیم د بنگلاديش لخوا ټاکل شوی یو سل شپږ پنځوس هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې د بالینګ یا توپ اچونې په برخه کې بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې بیا اسحاق ځازي دوه پنځوس، کپتان اعجاز احمد دوه دېرش او اظهار الحق نوید نوشت ناس وزیدلی منډي وکړي. که څه هم افغانستان له بنگلاديش دا لوبه وګټله خو د 15 ورځنیو سریز 3 پر 2 په بنگلاديش وبایلود. د دوی 15 لوبه د سپتمبر 13 پیل شوې چې د سر 3 بنگلاديش وګټلې او ورسته 2 افغان ټیم په خپل ګټه پای ته ورسولې.
له سفی ولستان اگزیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. دغه راز به وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې پیاوړې کېدو ته اندېښنې څومره جدي دي. له افغانستان د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي له افغانستان له خاورې بیا د القاعده او دغه راز د ځینو نورو ترهګرو ډلو ګواښ جدي وي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په جلال آباد کې نن بیا 14 وشوې. دوهمه ورځ ده چې په جلال آباد کې 14 کېږي او مرګ ژوبلې هم لري. په دغو 14 کې د طالبانو موټر په نښه شوی دی. دا 14 په هغه ولایت کې کېږي چې د القاعده د اوبخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قوي مرکز بلل کېږي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار سفی ولستانیزی تعقیب کړی دلته په سټډیو کې را سره دی. ستانیزی صاحب، جلال آباد نن بیا د 14 شاهد وو، که څه هم تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې مخکې به ډیر ژر د دا ډول 14 مسؤلیت اخیست نه دی اخیستی، خو ډیره ګوته د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته نیول کیږي چې ښایي د دغو 14 تر شا لاس ولري، ځکه چې په افغانستان کې بل داسې کومه ډله فعال نه ده. طالبان خپله چې پخوا یو د حکومت مخالفه وسله واله ډله وه په واک کې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په جلال آباد ښار کې په یوې لګڼې ګونې ډکې سیمه کې چې د کابل اډه ده، د غوچکو په سیمه کې هلته 14 شوې ده. مین مخکې له مخکې د سړک په سر باندې ښخ شوی و او هغه وخت چې د طالبانو موټر تیرېده، البته رنجر موټر چې پخوا به پولیس پکې وو او اوس طالبانو سره دي، د طالبانو په همدغې موټر باندې دغه مین چاودلی دی. د لومړنیو راپورونو له مخې یو ماشوم او یو رکشاوان چې د همدغې چاودنې سره دوی د پینزو وجل شو په ډله کې د نورو وجل شو په ارتباط باندې د طالبانو چارواکو خپلواک سرچینو څه نه دی ویلي چې دا څوک دي، مګر د پینزو کسانو د وجل کېدو راپور ورکړل شوی دی. همدارنګه د ګڼو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده چې پکې یو ښځه ده، او ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د ټپیان ګڼ ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. دا دویمه چاودنه ده چې په جلال آباد کې شوې ده. پرون هم په جلال آباد ښار کې یو چاودنه وشو چې هغه د مقناطیسي ماین چاودنه وه چې په هغې کې درې کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د یوې مقناطیسي ماین چاودنې راپور ورکړل شوی و. دغسې چاودنې په ځینو نورو سیمو کې هم شوي دي، او مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی، خو امریکایي چارواکو همدارنګه طالبانو هم منلې وه پخوا چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تهدید شته. امریکایي چارواکو د دې ډلې د تهدید په ارتباط باندې څرګندونې کړي دي. همدارنګه ویلي دي چې ممکن داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه او القاعده شبکه په یو یا دوه کلونو کې بیرته راژوندی شي او فعالیت پیل کړي، تر دې حده پورې چې بیا امریکا او لویدیځ هیوادونو ته خطر پیښ کړي. د ماینونو د چاودنې په ارتباط باندې یو بل مهمه مسله دا ده چې په ځینو هغو سیمو کې د راپورونو له مخې چې طالبان پخوا فعال وو او اوس هم د دوی په ولکه کې دي، هغه ماینونه چې دوی ایښي وو هغه هم چاودلي دي، او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د افغانستان په جنوب کې دغه سیګانې پیښې لغې ډلې په کندهار کې شوې دي چې اوس هم د ځینو چاودنو غږونه او راپورونه ورکول کېږي. البته دا مقناطیسي چاودنې نه دي، بلکې هغه ماینونه چې ځای پر ځای شوي وو پخوا، خو تر اوسه پورې نه چا راایستلي دي او ما سي پاتې دي په خپل ځای باندې.
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوالو ډیری اندېښنې په افغانستان کې په همدغو دوه ډلو دي، د القاعده شبکې او د غرض د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د خراسان څنګه چې پر همدې موضوع په یونان کې د ناتو غړي هیوادونه من جمله د امریکا دفاع وزیران او نور لوړپوړي پوځي چارواکي بحث لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ګډون د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایي پوځي مشران هڅه کوي چې په ناتو تړون کې له خپلو متحدانو سره په راتلونکو کې د هغو ګواښونو په وړاندې ګډ اقدامات وکړي چې ترهګرې ډلې په تیره بیا القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان له خاورې متوجه کوي. په دې اړه د ناتو د غړو هیوادونو پوځي چارواکي پرون او نن په یونان کې خبرې کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی ویلي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې غړي هیوادونه په خپلو کې استخباراتي معلومات لا سره شریک کړي، او د ترهګرو ډلو چې بیا سره ځانونه منسجم نشي کړی امریکا او متحدانو ته ګواښ متوجه نه کړي، بحثونه او موافقې وشي. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې کولای شي په افغانستان کې ترهګرې ډلې لری وڅاري او د التیا په صورت کې پرې لری بریدونه وکړي، خو په دې برخه کې په نږدې پرتو هیوادونو کې هم دوی امکاناتو ته التیا لري. په عین حال کې د افغانستان د سیاسي چارو ځینو پوهان هم اندېښنه لري، وایي چې دغه د امریکا او د نورو نړۍ هیوادونو اندېښنې یو څه پر ځای دي. د دوی په باور د نظام په بدلېدو سره دغه ډلې د دې امکان لري چې په افغانستان کې بیرته راوټوکیږي. نور په دې راپور کې
امریکا لا هم له افغانستان نه ځان او نړۍ ته اندېښنه لري. امریکایي چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان نه نړۍ او امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره له ناټو غړو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی پرون په یونان کې د ناټو له پوځي مشرانو سره ناسته کړې چې نن هم دوام لري. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې ناستې مهم هدف افغانستان او دغه هیواد نه امریکا او نړۍ ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو بحثونه دي. له دې وړاندې د امریکا لوی درستی جنرال میلی، دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده او د اشتلې د بیا څرګندېدو فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. ویلي وو چې کېدای شي په یو یا دوو کلونو کې دغه ډلې متحده ایالاتونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د امریکا د اندېښنې بې ځایه بولي. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن یکشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. القاعده اوس په افغانستان کې نشته. اسلامي امارات متحد دی چې له افغانستان څخه به هیڅ هیواد ته ضرر نه پیښیږي، ولې نو نورو هم غواړو چې دلته مداخله ونه کړي. دغه ډلې له دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی، خو د چارو ځینې پوهان به د امریکا له لوري اوسنۍ اندېښنې پر ځای بولي. شنونکی متي الله خروټی.
بله و د امریکای د متحده ایالاتو تشویش پر ځای ده په دې چې قرار دی هغه شواهد چې معلومیږي د افغانستان نظام په بدلولو سره هر خارجي مجاهدین ګویا جنگیالي هغوی القاعده پورې مربوط خلق کړي او القاعده له خوانه تسلیح تجهیز تمویل کیږي او القاعده د هغوی مدیریت کوي. د دې شک نشته چې داعش هم قوي سي په افغانستان کې. د دې لپاره چې د داعش د قوي کېدو مخه ونیول سي د افغانستان اسلامی امارت مسئولین تا لازم ده چه دیدائش دی شکل گیری نه پا افغانستان کی جلوگیری و سی.
امریکا داسې مهال د اندېښنو اخیسته چې په تیره میلادي میاشت کې د کابل په هوایي ډګر د دوو بریدونو په ترڅ کې له سلو زیات کسان ووژل شول او له 200 ډېر ټپیان شو چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. په وژل شویو کې دیارلس امریکایان هم شامل وو چې امریکایي چارواکو یې وژل کېدل تایید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د نجونو د محدود لاسرسي په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خوځو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وای خزی دی لټولنیزو فعالیتونو نه منې کیږي. لالاریون کوونکو یو وای ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی له کار او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې وختنی ومني.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنو سره کوم چې موږ په درد نه خوري. هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخېدو دي. دا غوښتنې وروسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وای لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خځو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دي. له همدې مل دوی ته د کار اجازه او سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت پر رهبری کې ونده د مبارزو خځو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خځو او نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیال ته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. ان شاء الله امید کیږي چې دا مرحله هم توي شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهم غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالین له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې او واضح رد کړ چې ګواه کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي او هلته هم د کباړ په توګه پلورل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانی و امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بارخ کاری. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکونکي داوه کوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیا وایي دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځایه ولاړې وي هغه یې ټولې د 201 سیلاب قلی اردو اړوند دوهمې پلې لیوا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هېواد یې بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابي تیر ورځ دوهمې پلې لیوا ته تللی و. هلته رسنیو ته وویل دوی د هېواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم له منځه یوسي.
زمونږ ملي شتمنۍ ده، دا به نه ځای کېږي. دغه بیت المال دی، دا افراطي دي او داسې نورې اصلي او سامانونه د سره جمع کړ. پولیس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو، دا خو له توپونه دي یا دا خو له تجهیزات دي چې یو قدره مرمۍ، یعنی یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو نه ورکوو.
د پوځي موټرو د انتقال عکسونه او ویډیوګانې یوازې له کونړ نه خپرېږي، بلکې د هېواد له نورو ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې ورسره لیکل شوي یا ویل شوي د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل له هېواده هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، وسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلې.
نه د حقیقت نه لري اوس د هېواد څخه هیڅ نه و، نه وسپنه، نه په بل ډول باندې مواد مسیغه بند وي، لکه وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کوم یو ډګان سلاس پلاس کې ریا د پخوانی وخت وی او یا کومې بلې پیښې پورې اړه لري، دا د اسلامي امارت طرف څخه نه دی او د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یدونی ورد چې پاویایی ما لسیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ لوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنۍ او جنگونو کې لمنځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بی وسلې کولو پروسو کې لمنځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانی او برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هېواد او ملي شتمنیو ساتنه یې دینی او ملي دنده ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست فرهنګیان مدني فعالان او رون اندی وای چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنې شوې دي. دوی وای خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یو بډایه سیمه ده، خو اوس په کې پخوا په شان ادبي بندارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه ترسره کیږي. بلور ته د فرهنګ په برخه کې د طالب سیمه ایز چارواکی وایي چې دوی به د فرهنګیانو، رون اندو او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه یا پلانونه عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنې شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه وو، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، ملي مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول، په هره موضوع کې دوی ډیر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعاتو فرهنګ له لوري هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، دغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هره ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه و، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سر ټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښوولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو مختلفې برنامې وي ته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشه اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې، خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 هم صافه او وازی اوریدلی شي. د ازادي رادیو د ماخامنه خبری مجله ورستۍ برخه ته رسیدلی یو. ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ بل او د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله پاتې ده. خو مخکې دې چې د خبری مجله پای ته ورسیږي تاسو را بولم د ازادي رادیو د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ وی نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چیرې یعقوب رور څه کاروبار کوي؟
ترما زه په پنچرمن یم، زه پنچری میرا دا کار کوم
او دی پنچری تر څنګه دلته پېټرول او ډیزل شینم دینو دا کوم ستدي
او دا ټول زمای د الحمدلله بس خدای دی مالي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړی؟
دا کاروبار خو مات دی پلار نه پات نه.
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څخه کیږي زو سره.
څه کړی دی کړی؟
ذکر د وسام ورګي کی امر دی او خپل ذکر تور کار ملګر وخت دی کار کوم. بس د چي اول خپل ذکر مهم دی چې ذکر دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچری ځکه نه کیږي خو کار به دې خیالونه یې کار ځکه خو کاوه ما
نو کانکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت دروژن بعد بس خیر وی دل کورس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې نه ولا خو ډیر شوق مې غت دا کمپیوټر ساينس او یا غن ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي واغوچ کاروبار هم نه کوي څومره فرق لیدل کېږي؟ مثلا تاسو څه ډول یو ځان احساس کوي د دوی په منځ کې.
پر خدا دا چې دوی نه ما فکر لګ لوړ ده خدا ونه ځکه چې ما ته معلومات کیږي چې د باندې څه روان دي څه کیږي په کار چې لاس ته راځي چې نه راځي. دوی په هغه کې ډېر داسې نفر شته یو نیم کاله داسې دي چې یوه نمره دویم نمره هغه تکړه دي تقریبا په ماتمه نمره هغه تکړه دي هغه ښه دي مخ روان دي خو د ما نه وروسته چې کوم دي زه هغې بند افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه هیڅ تعلیم هم نه
کړم. تاسو وړاندې له وړاندې چې تحصیل وکړئ یو مسلک مو زده کړی دی یو قسم زده دی تیار
بالکل قسم ما دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایقه لایقه خلک دي بااستعداده خلک دي فارغ شوي دي پوهنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي. د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي اتلس کاله سوی سبق ویلی دی د ورځې په 2500 روپۍ کار کوي.